کابل کې د مزګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته ظفر بازاهر له خپل همکارانو سره هر کله درته وایم. په دې خبرونه کې به د هرات اسلام کلا په ګمرک کې د لوی اور لګیدنې او لکبلې د لسکونو نفتی موادو ډکو ټانکرونو د چاودنې په اړه جزئیات تر سره شریکو چې د دې ولایت چارواکي وایي د اور د کابو کولو وس اوس نه لري او لګوندې ایران څخه په دې اړه مرسته غوښتي. د ځاني تلفاتو په اړه د احتمال په اړه هم خبره سوي ده، خو تر اوسه نور جزئیات نشته. دا او نور راپورونه به وروسته واوري. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګیدو له کبله له نفتي موادو ډک ټانکرونه چاودیدلی دي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي د تروریستي حملو په تور د نیول شویو کسانو په سلو کې نږدې سل طالبان دي، او د امریکا د سنا لخوا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوهمه استیضاحیه محاکمه وروستیو پړاوونو ته نږدې شوې. بشپړ خبرونه. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګیدو له کبله له نفتي موادو ډک ټانکرونه چاودلی دي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې اور لا هم بل دی، خو د مالی زیانونو په اړه معلومات نشته.
متاسفانه یو ډېره زوروره اتسنتي د اسلام کلا په ګمرک کې شوې ده.
لبلې خو د هرات سیمه ایزو چارواکو ویلي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا له ایران سره خبرې روانې دي څو د دې اور په وژنه کې مرسته وکړي. د اسلام کلا په سفری سرحدي سیمه کې د روغتیایي کلینیک مشر نور احمد محمدي ازادي راډیو ته ویل چې په پیښه کې د انساني تلفاتو احتمال زیات دی. ښاغلي محمدي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي چې د تروریستي حملو په تور نیول شوي په سلو کې نږدې سل طالبان دي. احمد ضیا سراج نن د امنیتي چارواکو په ګډه خبري غونډه کې ویل چې ځینې نورې تروریستي ډلې هم په افغانستان کې فعالیت کوي، خو د ده په وینا تر ټولو زیات نیول شوي تروریستان طالبان دي.
په دې ارقامو کې چې ما تاسو ته درکړل ډیری طالبان دي. طالبان ځکه پکې زیات دي چې تقریبا په سلو کې په اته نوي او نه نوي پیشو کې د طالبانو لاس دی.
په ګډه امنیتي غونډه کې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د ساحې د پراخېدو په اړه یو وروستي راپور ته د اشارې په ترڅ کې ویل چې طالبان په بهر کې غونډې کوي او خپل مړي په بهر کې ښخوي. ښاغلي محب په دې اړه د پژواک خبري اژانس د تېرې اونۍ هغه راپور رد کړ چې د یوې ټول پوښتنې په بنسټ وایي د هېواد په ځینو سیمو کې په سلو کې اویا قلمرو د طالبانو په ولکه کې دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د جرمنی پوځیانو ماموریت تمدید شي. د هایکو ماس دا خبره د فونکی میډیا ورسپانو ګروپ نن خبره کړه. په افغانستان کې د جرمنی د پوځي ماموریت موده په راروانه مارچ میاشت کې پای ته رسیږي. د هایکو ماس دا وړاندیز باید د جرمنی پارلمان تصویب کړي. جرمنی په افغانستان کې شاوخوا 1500 سرتیری لري چې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د متحده ایالاتونو په سنا کې د دواړو ګوندونو ډیره بخښنه غواړم. د متحده ایالاتونو په سنا کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوهمه استیضاحیه محاکمه وروستیو پړاوونو ته نږدې شوې، او تمه ده چې د وروستیو بحثونو په اړه آخري نتیجه نن اعلان شي. په دې پسې به احتمالا د پخواني ولسمشر د محکومولو یا برائت ورکولو لپاره رای واخیستل شي. د ټرمپ مدافع وکیلانو پرون خپل وروستۍ دفاعیه واوروله، او د دې لپاره یې له خپلو ټاکلو 14 ساعتونو یوازې 3 ساعتونه وکارول. ټرمپ تورن دی چې په یو وینا کې خپل پلویان د فبروري په 6 نیټه د کانګرس پر ودانۍ یرغل ته هڅولی دي. پرون په سنا کې د پخواني ولسمشر د استیضاحیه محاکمې څلورمه ورځ وه. د سنا غړي په دې محاکمه کې د قاضیانو په توګه عمل کوي. د متحده ایالاتونو په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون یوې ډلې د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتي دي چې د 300 میلیون ډالرو په ارزښت په ختیځ او مرکزی اروپا کې د انرژي په پروژو کې د پنګونو په برخه کې د مخکنی ادارې ژمنې عملي کړي. د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې موافقه کړې وه چې په دې برخه کې به تر 1 میلیارډ ډالرو پورې پانګونه کوي او په 13 دسمبر میاشت کې په دې برخه کې د لومړني اقدام په توګه د 300 میلیون ډالرو لګښت تصویب شو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا کانګرس په دې سیمه کې د روسیې او چین د نفوذ د مخنیوي هڅه کوي. او برطانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې ICC لوی څارنوال وټاکل شو. د نړۍ له 120 ډیرو هیوادونو پرون نوموړي ته رایه ورکړې. نړیواله جزایي محکمه په نړۍ کې د سختو جرمونو لکه د جنگی جرایمو، د بشری ضد جرمونو او د ډله ییزو وژنو د قضیو څیړنه کوي. کریم خان د فاتو بن سودا پر ځای د ICC د لوی څارنوال په توګه ټاکل شوی. د میرمن بن سودا 9 کلن ماموریت سکال په جون میاشت کې پای ته رسیږي.
خبرونه مولا زده راډیو اوریدل. د هرات اسلام قلعه په ګمرک کې د تیلو او ګازو لسګونو ټانکرونه چاودلي. د هرات والی وایي د دې اور کنټرول له وسه وتلی.
په ارتباط اسلام قلعه ما تمام تلاش خود داریم میکنیم.
د اسلام قلعه په ارتباط مشټوله هڅه کوو. مجبور شو چې له ګاونډي هیواد هم اطفایه راوغواړو.
په شمال زون کې د اقینې او حیرتان سوداګریزو بندرونو لارې د یو ماشوم د تشتونې په غبرګون کې د ترکمنانو لخوا د وارداتي او صادراتي توکو پر مخ بندي سوي دي. نن د رادیو نړیواله ورځ ده. افغانان د پیښو د خبرې دو لپاره څومره د اطلاعاتي وسیله مهمه ګڼي.
کورونا او با پړوانی چې موږ کوم په هغه تر لاسه کړی دي اکثر هم د رادیو باندې تر لاسه کړی دي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې لپاره نوې څارنوال وټاکل سو او په دوه منیمه کې د حقیقت څه د پروګرام کې د ولسی جرګې د مالک کمیسیون یو غړی د 400 مالکال د بودیجې پر جنجال کې دوه غټلې.
په دغه شکل باندې موږ مختلف شو نو یخي خلک برا پورې وخاندي ولی چې دغه اراده موجوده شو دغه د خپل د دې معنا ده چې اوس نو وینو په وسط د کال د بودیجې کې به د معلمینو د اجیرانو او د مامورینو په معاشاتو کې لوړواله راشي.
او تاندې څنګه موبایل پروګرام دی اورې دوه ټایبل نه درکوم. ورزو د خبرونې د سر موضوع ته د هرات ځای چارواکي وایي د دغه ولایت اسلام قلعه ګمرک کې د اور لګیدنې له کبله له نفتي موادو ډک لسګونو ټانکرونو چاودلې دي. سیمه چارواکي وایي د اور کنټرول له وسه وتلې ده او له همدې کبله له ایران څخه د مرستې غوښتنه سوې. د دې پیښې د لویو ځاني تلفاتو د احتمال خبر هم سوې ده خو تر اوسه جزئیات نسته. د دې پیښې په اړه به نور زموږ همکار وورو چې هم د اوس سره د ټلیفون پر کښې دی. بلې مهرباني وکړئ تاسو د هرات اسلام قلعه د اور لګیدنې په اړه جزئیات له اورېدونکو سره شریکوي.
د هرات ولایت ځای چارواکي وایي د ولایت اسلام قلعه ګمرک کې د ولګیدنې له کبله له نفتي موادو ډک لسګونو ټانکرونه راخیستی. د هرات والی وحید احمد قتالی ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړې او وایي چې ولګیدنه روانه ده خو د مالي او ځاني زیانونو په اړه معلومات نشته. هغه وایي
په ارتباط اسلام قلعه ما تمام تلاش خود داریم میکنیم.
د اسلام قلعه په ارتباط مشټوله هڅه کوو. مجبور شو چې له گاونډي هیواد هم اطفایه راوغواړو. هلته زموږ کمشنر شته، مسؤل ان مشته، ولسوال مشته. د اور لمبې یو څه زیاتې شوې خو موږ وتوانېده چې ډېر وسایط یوې خواته کړو چې لږ تر لږه هغو ته لږ زیان واوړي او اوس خروجي دروازه کنټرولوو. له طایباته چې کومه اطفایه راځي یو څه وخت غواړي خو همغږي شوې ده
میگیره اما انگی صورت گرفته.
د ښاغلی قتالی په خبره د بهرنی چارو وزارت لخوا له ایران سره خبرې روانې دي او تر ډېرې نتیجه ورکړې چې ژر تر ژره په دې برخه کې له دوی سره مرستې وشي او لا تر اوسه سیمې ته د دفاعي د ایران لخوا ټیمونه نه دي رسېدلي. خو ښاغلی قتالی بیا ازادي راډیو ته وایي چې د دې اولګیدنې د کابو کولو لپاره هڅې جدي پر مخ روانې دي. په خپله سیمه کې ځینې کسان وایي چې لسګونو ټانکرونو اور اخیستی او د غور وسله کنټرول څخه وتی. په ورته وخت کې د اسلام قلعه روغتیایي کلینیک مسؤل نور احمد محمدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي ممکن په دې پیښه کې ځاني تلفات هم ډیر وي خو جزئیات نه ورکوي. دغه پیښه نن شاوخوا 11:30 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې د اسلام قلعه په ګمرک کې د ګاز یو ډک ټانکر چاودنه وکړه.
بله ډېر زیات مننه کوم. او موریدل چې د هرات په اسلام کلا ګمرک کې یو لوی اور لګیدنه سوي ده. په دې کې لسګونه د نفتي موادو ډک ټانکرونه چاودلې دي. د هرات والی وحید قتالی ازادي راډیو ته ویلي دي چې لا هم د اور لګیدنه دوام لري او دوی هڅه کوي چې ژر ختم کړي او د کنټرول لپاره د مرستې غوښتنه هم کړې ده. د غرض ویل سوي چې له ایران راتلونکي برېښنا هم د اور لګیدنې کبلقته سوید د دې پیښې د جزئیاتو د اوریدو لپاره د ازادي راډیو د نور خبرونو سره پاتې شئ.
ازادي راډیو لوونه تر وو
سموږه خلاص د راډیو اوري. په شمال زون کې د اقینې او حیرتان سوداګریزو بندرونو لارې د ترکمنانو لخوا د وارداتي او صادراتي توکو د لیږد د موټرو پر مخ بندي سوي دي. موترزو ترکمنانو د نه کلن تشتول سوي عبدالرؤوف د خلاصون لپاره د مزار شریف جوزجان لار هم له درې ورځو راهیسې د ترافیکو پر مخ بند کړی ده. ولسمشر اشرف غني غوښتي چې د دغه تشتول سوي ماشوم له کورنۍ سره پارک کې وویني. جزئیات از مال همکار اورو.
لسګونو ترکمنانو دی وتختول شوی ماشوم دی خلاصون لپاره په زین شمالي ولایتونو کې له هغه جملې په بلخ، فاریاب او جوزجان کې لوی لارې بند کړي دي. ترکمنانو دغه تختول شوی نه کلن ماشوم ته د حق وختنې په مخه نن د حیرتان مزار شریف لوی لار هم د وارداتي توکو او د مسافینو پر مخ بند کړه. تیر ورځ معترضو ترکمنانو د اقینې بندر او اندخوی ولسوالۍ لوی لار هم له ترکمنستان څخه د وارداتي توکو د لیږد د ګاډو پر مخ بند کړې وه. لا درې ورځو راهیسې د مزار شریف جوزجان لوی لار د اقچې ولسوالۍ په درې لارې کې د مسافرینو پر مخ بند شوې او خلک لا ګڼ شمېر ستونزو سره مخ شوي. په بلخ کې سوداګر وایي چې د شمالي ولایتونو د تجارتي بندرونو د لارو بندېدو په کور دننه په بازارونو کې د اولیت توکو بیه لوړه کړې ده. د اختطاف شوی عبدالرؤوف پلار محمد نبی وایي چې د یو سلاتو ورځو په تیریدو سره حکومت نه دی توانېدلی تر څو د هغه د زوی د خلاصون لپاره حداقل یو وړوکی سرنخ پیدا کړي. محمد نبی د بلخ په محلي حکومت کې ځینې کړی د عبدالرؤوف د اختطاف په پیښه کې شامل بولي. د بلخ والی فرهاد عظیمی بیا ویلي چې د انسان تښتونکو له منګولو د عبدالرؤوف د خلاصون لپاره یې درویش پوځي عملیات بې پایلې ختم شوي او ممکن کوم چارواکی د هغه د اختطاف په قضیه کې شامل وي. د عبدالرؤوف کورنۍ او پلار پلازمینې کابل ته تللي دي او په پام کې د انسان تښتونکو له منګولو د دغه ماشوم د خلاصون د څرنګوالي په باب له ولسمشر غني سره وګوري. ولسمشر اشرف غني کابو یو میاشت مخه ویلي وو که عبدالرؤوف تر 15 ورځو نور آزاد نشي د بلخ لوړپوړي محلي چارواکي به له دندو لیرې کړي، خو د یوې میاشتې په تیریدو سره دا ژمنه لا نه ده عملي شوې.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
زموږ خلاصه رادیو اوري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کندهار کې د نن ورځې موټر بم هدف ته رسېدو وړاندې له منځه وړل سوی دی، خو وایي په پیښه کې پولیس ټپیان سوي دي. د دغه وزارت له لورې رسنیو ته په استول سوی پیغام کې راغلي چې دا پیښه نن سهار 9:30 بجې د ارغنده ولسوالۍ په کوهک سیمه کې سوې ده. په دې اړه نور تفصیل زما همکاره کوي.
د مقناطیسي ماین چاودنو او هدفي وژنو په دوام یو ځل بیا د انتحاري حملو پیل. دا انتحاري موټر بم چاودنه نن سهار د کندهار په ناامنه ولسوالۍ ارغنداب کې سوي چې د تلفاتو په اړه یې بېلابېلې څرګندونې سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې پولیسو د ارغنداب ولسوالۍ د کوهک خونځي په سیمه کې له چاودیدونکو موادو ډک موټر پیژندلی او هدف ته له رسېدو وړاندې یې له منځه وړی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې 12 پولیس چې په سیمه کې په عملیاتو بوخت و ټپیان سوي دي. خو د کندهار د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر فرید مشل رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې حمله د هموی موټر په وسیله سوي ده چې و پولیس پکې ټپیان سوي دي.
نن تاسو ته به تر معلومه ده ونیم بجې د اقنده ولسوالۍ د کوټ په سیمه کې دښمن یواره د ټانک چارج کړی و چې د امنیتي ځواکو لخوا بالخصوص د پولیس لخوا څه پېژندل سوی و، انفجار یې کړی دی او اووه نفره پولیس په سطحي ډول زخمیان و چې لومړۍ تداوي وروسته بېرته خپلو وظایفو په تشتون سوه.
ښاغلی مشال زیاتوي پولیس د دویمې امنیتي حوزې اړوند و چې د عملیاتو لپاره سیمې ته تللي وو. په ورته وخت کې یوې کره امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په همدې ولسوالۍ کې د ځانګړیو ځواکونو د دویم ټولي قمندان علامیر چې په لنګ هم مشهور و په جګړه کې وژل سوی. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي عملیاتو په ملاتړ د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړل چې په ترڅ کې 13 طالبان وژل سوي او 9 نور ټپیان دي. تر اوسه هم طالبانو د موټر بم برید او همداشان دوی ته د اوبخت مرجوبلې په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو درې میاشتو راهیسې د کندهار په ارغنداب، پنجوایی او ژړۍ ولسوالیو کې د طالبانو فعالیتونه زیات سوي چې سیمه یې نامنه کړې. افغان ځواکونه د دوی په وړاندې عملیات کوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 ماښام تر 3 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او په څو لوی شهرونو کې د اف ام پر 3.5 څپه هم په صافه وځي ډول اوریدل سي. اوس به خوست ولایت ورسو چیري چې د غلام خان په لاره د تاجکستان لپاره لمړنۍ ترانزیتي کارګو هلته ورسېده. یا د کارګو چې په څو لویو موټرو کې ځای پر ځای سوی و د خوست سلګونو اوسیدونکي د هرکلی لپاره د غلام خان سیمې ته ورغلي ول. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکارانو.
د جمعې په ورځ د پاکستان څخه په څو لویو موټرو کې د بیلابیلو توکو لومړنۍ ترانزیټي محموله د غلام خان لارې خوست ته راورسېده. د توکو یاده محموله چې غلام خان په لارې د ترانزیټ ټول قانوني مراحل بشپړ شوي، تمه ده د افغانستان له لارې تاجکستان ته بیلابیل پاکستانی توکي ولېږدوي. ملي سوداګر انور افغان چې د لومړنۍ ترانزیټي محمولي توکي وارد کړي ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ لاره اوس نړیواله شوه. چې نړیواله شوه مخته به موږ مالونه راتلل ګردیس ته خوست لوګر ته ځین ته موږ کار کوو. مخکې موږ نشو تلای. اوس موږ کوای شو چې تاجکستان سره کاروبار وکړو، د ازبکستان سره وکړو. د تجارت په کچه باندې تجارت ته ډېره غټه غټه ده. په دویم قدم کې د پنچرمین نه ونیسه، د چوکیدار نه ونیسه، د ډرایور نه ونیسه، کلنډر نه ونیسه، به هر طبقې خلکو ته دغه غټه ده. په زرهاو خلکو ته به دلته د کار زمینه برابره شي انشاءالله، او خوستوالو په کار باندې مصروف شي او د کار مصرف وزرم انشاءالله موږ هر څه کمیږي، غربت کمیږي، هغه کمیږي. دا د خوشحالۍ زیری ده.
د یادو ترانزیټي توکو د محمولې د هر کلی په خاطر غلام خان سیمې ته د خوست ولایت سلګونه خلک په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازي، د خوست او پکتیا والیان او د ځایي حکومتي ادارو ملکي او پوځي مسؤلین ورغلي ول. د احمد زاهد شورش په نوم د ګمرک یو تن مسؤول وویل:
دا د سیکوډا سیستم ده چې تقریبا د نړۍ په 110 هیوادونو کې دا تطبیق شوی ده او د نړۍ تر ټولو ستانډرد ګمرکي سیستم ده چې الحمدلله موږ اوس د غلام خان لار د منځنۍ آسیا سره او د جنوبي آسیا هیوادونو په دې لار باندې د دې سیستم په برکت وصلېږي او موږ د دې سیستم نه عملا په افغانستان ته استفاده کوي چې تقریبا د 95% نه زیات زموږ ګمرکونه د دې سیستم تر پوښښ لاندې دي.
د ګوربز ولسوالۍ قومي مشران هم په دې لار د ترانزیټي محمولې لیږدولو ته خوشاله دي. وایي خلک به د تل په شان د دې لار د امن په تامینولو کې خپلې مرستې ونه سپموي. قومي مشر حافظ الله جان وویل:
تیا کولا د عمومرته دغه دغه منطقه ګوربز ډیره د امن په فضا کې ستلی دو دا اول ډیره کمزوري لري واخ خوانات پتلل سرته بیا موټر شول نن په منځنۍ اسیا بدلیږي دغه موږ ډیره شکریا ده چې د ټول خوست پر بالکل د افغانستان پر دغه موږ یو بهترین لوسراونه بیل چې دا دو
ملي سوداګر حاجی شهباز ګوربز کسه هم د غلام خان پلاره د ترانزیتی محمولې وړل یو خپ پرمختګ غنی خو زیاتوی چې تر اوسه هم ستونزې او نیمګړتیاوې پکې موجود دي.
د ګلم خان لاره کې یو څه مشکلات شته یا پیرا هغه کیمو کورینا چې د دولت په مخ کې لري ګا نه دي شوی ګا تاسات نه رډرو اې دې د پورا سرکینه ډېر زیات ازوت په چار دی ګل لیکن سرک تنگ دی.
پودی پر جوړی شوی غونډه ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی ویل کچیر د دې سیمې ولسونه یو بل سره وصل شي نو په سیمه کې به فقر غربت او ناامنۍ په خپل لمنځه ولاړ شي.
ټولو گاونډیانو ته څومره چی دي چې غواړي دوی هم د عزت څښتنان شي او هلته هم مشکلات نه وي او دلته هم مشکلات نه وي او د فقر او بیچارګۍ نه وژغورل شو هغوی دې پرېږدي چې دغه ولسونه سره وصل شي تجاران سره وصل شي او بالاخره افغانستان د سیمې لپاره د یو پل حیثیت لري.
د کارپوهانو په وینا چې غلام خان لاره کراچۍ څخه د نورو لارو په پرتله کابل ته 416 کیلومتره نږدې ده او په دې لاره سوداګري تجارت ته په ګټه تمامیږي. د خوست او لوی پکتیا اوسیدونکو په وروستیو 2 لسیزو کې په پرلپسې توګه د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو غوښتنې کړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی را سره اوسی او تر نورو زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسو ته د رادیو اوري اوس په یو نړیوال موضوع راخلو. له نسبتا یوې اوږدې پروسې وروسته د جرمونو د نړیوالې محکمې لپاره نوی څارنوال وټاکل سو. نوی څارنوال کریم خان نومیږي او د بریتانیا دی. دی به د جون په نیمایي کې د دې محکمې د اوسنۍ څارنوالې فاتو بنسو دا ځای ونیسي. عصمت سروان نور تفصیل راکوي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیو هیوادونو بریتانیایي حقوق پوه کریم خان د دې محکمې د راتلونکي څارنوال په توګه وټاکه او له دې سره یې د بنسودا د ماموریت د دورې پای ته رسېدو ته لاره هواره کړه. د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوال د ټاکلو پر سر د غړیو ترمنځ ژور اختلاف و. خان چې د آیرلندي، هسپانیي او ایټالیایي کاندیدانو په وړاندې ولاړ و د رایې اخیستو په دوهم پړاو کې بریالی شو. د حق د جرمونو محکمه چې تر اوسه پورې بنسودا څارنوالو 123 غړي لري او په 2002 میلادي کال کې د بشریت پر ضد جنایتونو ټول وژنو او جنگي جرمونو د تعقیبولو لپاره جوړه شوې ده. کریم خان به چې له بنسودا وروسته دا چوکۍ ترلاسه کوي 9 کاله د حق د محکمې د څارنوال په توګه دنده په غاړه ولري. بن سودا چې اوس په عراق کې د ډله ییزې وژنې او د بشریت پر ضد د داعش یا اسلامي دولت ډلې له لوري د جرمونو د ادعاو په شمول د جنګي جرمونو د څیړونکو مشري کوي د جون په 14مه تقاعد کیږي. د کریم خان یوه لومړنۍ پریکړه کیدای شي دا وي چې آیا د فلسطینیانو په خاوره کې پر بشپړو تحقیقاتو ټینګار وکوي. بن سودا ویلی و چې منطقي دلایل شته چې په دې سیمه کې ممکن د اسرائیل او د فلسطین د وسلوالو ډلو له لوري جنګي جنایتونه شوي وي. د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو تیره اونۍ هغه مهال اسرائیل په غوسه کړ چې محکمې خپله دا پریکړه تازه کړه چې پر اساس یې په 1918 میلادي کال کې د اسرائیل له لوري نیول شوي سیمې بیا غصب شوي خاورې وبللې. د جرمونو نړیوالې محکمې امریکا هم په دې غوسه کړی چې ویویل د امریکایي پوځیانو په شمول په افغانستان کې د شویو احتمالي جنګي جرمونو په اړه تحقیقات کوي. د امریکا متحدو ایالاتونو تیر کال په دې خاطر پر بنسودا او د دې محکمې د پلټونکو ټیم پر غړیو بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی تیره میاشت وویل د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي چې پر دغو بندیزونو بیا کتنه وکړي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان دی هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپنۍ او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
د ساده رادیو خبرونه اوري نن د فبرورۍ 14 ده د رادیو لنړیوال ورځ سره برابر ده افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر خلک پکښې راډیو اوري په تیر شاوخوا یو کال کې چې د کورونا وبا خپره سوې راډیو خلک څومره له دې اخیستونکې ناروغي خبر کړي دي په دې اړه تفصیل به زموږ همکار واورو
راډیو د خپل پیدایښت له وخت نه تر ننه له غږ نه په استفادې خلکو ته د اطلاع په رسولو کې ځانګړې وه د افغانستان خلک د بېلابېلو ستونزو له امله ټکنالوژۍ ته زیات لاسرسی نه لري نامنی او د برېښنا نشتوالی هغه څه دي چې انټرنیټ ته د خلکو لاسرسی لا پسې محدود کړی ښایي همدا لامل وي چې په افغانستان کې راډیو ډیر اوریدونکي لري په کمه بیه او په سختو شرایطو کې اطلاع رسول هغه هم په نورو هیوادونو کې د دغې غږیزې رسنۍ یوه بله ځانګړنه ده د کورونا وایرس خپراوي سره راډیو وتوانېده چې خلک د دغه وایرس له خطره خبر کړي د تیر کال د کپ په 15مه په افغانستان کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت شوه له هغې وروسته تر اوسه خلکو ته په ځانګړې توګه په اطلاع رسونه کې د راډیو رول د پام وړ او مهم و د کونړ اوسیدونکي نثار احمد او د ننګرهار اوسیدونکي نصر الله رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کورونا وبا په اړه باندې چې موږ کوم عامه پوهاوی ترلاسه کړی دی اکثر هم د راډیوګانو له ترلاسه کړی دی دلته نورې شبکې کوم چې تصویري بڼه لري په سمه توګه کار نه کوي ځکه دا صحیح غرنۍ دي
یو داسې یو شی ده چې موږ سره په ژب کې په موبایل کې هر وخت کې موږ په همدې باندې وبا په اړه ټول کوم دغه چې دا سپارښتنې دا ټول د راډیو نه موږ اورېدلې
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم وایي د کورونا وایرس د خپراوي په وخت کې ډیری اعلانونه د دې ناروغۍ په اړه عامه پوهاوی د راډیو له لارې وو د دغه وزارت ویان ډاکټر دستګیر نظری
از طریق رادیوهای ملی و رادیوهای محلی
د کرونا وایروس په خپرېدو تر اوسه د دغه وایروس د مخنیوي په اړه د عامه ذهنونو د روښانتیا او لازمو روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو لپاره له ملي او سیمه ییزو 150 راډیوګانو 2633 ساعته د عامه پوهاوي اعلانونه خپاره شوي دي د دغه پیغامونو لګښت د یونیسف له لوري ورکړل شوی
په همدې حال کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل چې 15% افغانان راډیو اوري
رادیو د خلک په ژوند کې ډېر اغیز لري کله چې مونږ هغه ملي او همدارنګه جهانی او نړیوال ستونزې لرو بیا د خلک ارتیا راډیو باندې ډېریږي او زه فکر کوم په دغه د کرونا وبا سوا دغه ستونزې سره پیښ شوی و خلک د رادیو څخه ډېر استفاده وکړه د دغه پیغامونو نه او همدارنګه غلار خوانې سه د رادیو له لارې و خلک ډېر استفاده وکړه
په لومړي ځل رادیو په 1896 میلادي کال کې د ایټالوي عالم د مارکونی له لوري اختراع سو خو اوس هم په دومره ډیرو رسنیو کې ځان ته ځانګړی ځای ساتلی که څه هم په 1902 المریز کال کې د کابل په پولي ارتل کې په کمو امکاناتو د رادیو دستګاه په کار پیل وکړ اوان تر دې چې د غږ د ثبت دستګاه یې هم نه درلوده خو په 1900 المریز کال کې زیات امکانات ترلاسه کړل د هر کال په تریدو په راډیوګانو کې کار هم توپیر کوي محمود کوچای چې نږدې 4 لسیزې په راډیو کې کار کړی وایي
اوسنیو شرایطو سره موږ پرتله کړو زما له نظره دا خو د پرتلې وړ نه دي دا ځکه چې پخوا موږ ډېرې زیاتې ستونزې ګاللې یو چا سره چې مرکه کوله په ډېرو سختۍ به موږ پیدا کولو ټلیفونونه نه وو موبایلونه نه وو بیا به پخپله ورتلو او زمنان موږ هغه وسیلې چې کارولې خصوصا د ریکارډ لپاره هغه وسیله هم ډېرې زړې وي، پخوانۍ وي.
که څه هم په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره په افغانستان کې د فعالو راډیوګانو شمېر 190 ښیي، خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دغه شمېر له 260 زیات یادوي. یونسکو په 2012 کال کې د فبروري 14 د راډیوګانو نړیوال ورځ په نوم نوموله. له هغې وروسته یاد ورځ هر کال له دغې وسیلې نه د اطلاع رسونې ته احترام لپاره نمانځل کیږي. په 2013 میلادي کال کې د دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ د راډیوګانو 44,000 دستګاوې فعالیت لري، که څه هم راډیو د نړۍ پخوانۍ رسنۍ بلل کیږي، خو د وخت په تیریدلو سره سره بیا هم زیات اوریدونکي لري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
او مننه چې د ازادي راډیو خبرونه مو تر دې مهاله را سره واوریدلې. په دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته. په کابل کې 4:30 سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکي له احمد تکل څخه اورو.
د هرات سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګېدو له کبله له نفتي موادو ډک ټانکرونه چاودېدلي دي. چارواکي وایي چې اور لا هم بل دی، خو د مالي زیانونو په اړه دقیق معلومات نشته. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي چې د ده په وینا د تروریستي حملو په تور د نیول شویو کسانو په سلو کې نږدې 100 طالبان دي. احمد ضیا سراج نن د امنیتي چارواکو لګډې غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ځینې نورې تروریستي ډلې هم په افغانستان کې فعالیت کوي، خو د ده په وینا تر ټولو زیات نیول شوي تروریستان طالبان دي. راپورونه وایي چې د هرات په زندان کې یو شمیر بندیانو بلوا کړې ده. د هرات د عامې روغتیا ریاست وایي چې حوزوي روغتون ته دوه ټپیان چې یو سرتیری او بل یې بندي دی راوړل شوي. ځینې سرچینو ویلي دي چې بندیانو بلوا کړې ده. د متحدو ایالاتونو په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون یوې ډلې د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتي چې د 300 میلیون ډالرو په ارزښت په ختیځه او مرکزی اروپا کې د انرژۍ په پروژو کې د پانګونو په برخه کې د مخکینۍ ادارې پر ژمنو عمل وکړي. برتانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایی محکمې ICC لوی څارنوال وټاکل شو، او د امریکا په سنا کې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ دوهمه استیضاحیه محاکمه وروستیو پړاوونو ته نږدې شوې، او تمه ده چې د وروستیو بحثونو په اړه آخري نتیجه نن اعلان شي.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو ده ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورسو، سپورتي خبرونه به وورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کندهار کې د EFC فوټسال روزنیز کورس پای ته ورسیده. د فوټبال فدراسیون ویان شمس امینین ازادي راډیو ته وویل د فوټسال د روزنی ټولګی چې په کندهار کې د روزونکو د ظرفیتونو د لوړوي په موخه پیل شوی و نن پای ته ورسید. په دغه ټولګي کې د کندهار ولایت د فوټسال 26 روزونکو ګډون کړی و چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ښوونکو او د فوټسال د ملي لوبډلې د مشر روزونکي عبدالرازق ممرک نه یې د فوټسال په برخه کې نوي قوانین او تخنیکونه زده کړل. دغه پروګرام شپږ ورځې مخکې پیل شوی و او موخه یې د آسیا د فوټسال د روزنې لومړۍ درجې ټولګي ته د غوره روزونکو معرفي او ورپېژندل و. د کونړ په نرنګ ولسوالۍ کې د سولې په نوم د والیبال د پیل شوي ټورنمنټ لوبې نن د نرنګ لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو د پای لوبې په مراسمو کې د والیبال سلګونو مینهوالو ګډون کړی و. د کونړ ورزشي امریت د والیبال فدراسیون مشر محمد شعیب حماد وایي له دې لوبو څخه هدف د 19 کلنو او ولایتي منتخبي لوبډلې لپاره د پیاوړو لوبغاړو ټاکل و. حماد وایي ولایتي منتخبي لوبډلې لپاره به له ټولو ولایتونو په شرایطو برابر بر لوبغاړي و ټاکل شي. دغه سیالۍ 3 ورځې وړاندې د مرکز او 15 ولسوالیو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې چې پایلوبه نن د نرنګ او سوکۍ ولسوالۍ لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. او ټاکل شوی چې پاکستان او افریقا لوبډلې نن دوهمه شل اوریزه لوبه ترسره کړي. د پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ د نړیوالو شل اوریزو لوبو لړۍ تیره پنجشنبه پیل شوې ده. د دې لوبو لومړۍ لړۍ پاکستان ګټلې ده. ټاکل شوی د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه شل اوریزه لوبه نن په لاهور کې ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې سویلي افریقا د لوبې پچه وګټله او لومړۍ پاکستان ته د توپ وهنې پریکړه وکړه. پاکستان په ټاکلو شل اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یو سلو نه شپېته منډې وکړې. سویلي افریقا لوبډلې ټاکل شوی هدف پوره نه کړ او یوازې په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یو سلو شپږ شپېته منډې وکړې. په یاد لوبه کې پاکستاني محمد رضوان پر سویلي افریقا نوی ریکارډ جوړ کړ. نوموړي د سویلي افریقا پر وړاندې په څلور شپېته توپونو یو سلو څلور ناسوځېدلې منډې وکړې چې اووه شپږیزې او شپږ څلوریزې هم ووهلې.
دوستانو د ازادي راډیو خبرونې اوري. د ژمنې سره سم د اونیزو پروګرامونو وخت را ورسید. لمړی به د حقیقت څخه د پروګرام اوري چې په دې کې د ولسي جرګې د مالي کمیسیون یو غړی د څوارلسم مالي کال پر جنجالي بودیجې باندې غږېدلی دی او ورپسې تاندې څنګ لرو.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان ولسی جرګې د یو زر څلور سویم مالي کال د بودیجې مسوده دوه ځل رد کړې ده. جرګې د بودیجې د رد لپاره نولس دلایل وړاندې کړي او د سمون غوښتنه یې کړې. د ښوونکو، سرتیرو او ټیټ رتبه مامورینو د معاشاتو یو شانوالی، د پروژو په عملي کېدو کې توازن او د بې ځایه لګښتونو مخنیوی د دې شمیر یو له مهمو دي. خو نږدې اونۍ کېږي چې ولسي جرګې ته د یو زر څلور سویم مالي کال د بودیجې درېیمه مسوده لیږل شوې ده. خو دا ځل تالار ټول یوه خوله نه دی او عملا په دوو ډلو ویشل شوی دی. لومړی هغه چې وایي دا ځل یو څه سمون راغلی، وړاندیزونه منل شوي، او دویم هغه چې وایي لا هم هغه څه چې اړتیا یې ده نه دي شوي. د جرګې دننه پر یو او بل د تورونو لړۍ هم ګرمه روانه ده. ځینې د حکومت پر راشن خورۍ او ځینې بیا د شخصي ګټو او سیاسي تمایلاتو پر بنسټ د بودیجې پر ګراوګان نیولو تورنوي. خو اصلي کیسه څه ده؟ ولې دا ځل د برهار وخت په پرتله د بودیجې تصویب جنجالي شو؟ نن په حقیقت سره خبرونه کې د ولسي جرګې د مالي چارو بودیجې کمیسیون لمرسیال جاوید صافی سره پر همدې موضوعات خبرې اترې کوو. صافی صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
ډېر مننه زم په خپل وخت تاسو له طریقې د ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
صافی صاحب، ولې د تیر هر وخت په پرتله د بودیجې پاس کېدل دا ځل دومره جنجالي شوې دي؟
اصلا خبره دا ده چې د تیر ځل په حساب باندې چې کله مخکې کوم کمیسیون و یا مخکې د ولسي جرګې کوم غړي د مالي او بودیجې کمیسیون غړي وو، نه پوهېږم د هغوی به ورته پام نه شوی یا به د هغوی په خپل نظر باندې مخکې تلل. ولې دا ځل چې دغه دویم کال یې ختمیږي او د دریم کال د ولسي جرګې شروع کیږي، نو د ولسي جرګې خصوصا د مالي او بودیجې کمیسیون لازمه وګڼله چې ځینې ځینې تغییرات راشي تر څو دولت ستونزو او اولیتونو ته په صحیح طریقه باندې رسیدګي وشي.
خود تالار د نن ځینې نور موضوعات هم مطرح کیږي. لدې ډلې د یو بل پر وړاندې تورونه دي. زه ځینې مهم وایم. یو شمېر وکیلان یو ډله پر دې تورنوي چې د شخصي ګټو او سیاسي ګټو پر بنسټ باندې بودیجه په ګراوګان کې نیولې، په ځانګړي ډول د مالي چارو کمیسیون او د ریاست په ګډون اداري هیئات او ځینې نور کسان په دې تور نه ایږي. خو بل ډله بیا وایي چې هغوی کسان چې بې له دې چې فکر وکړي د بودیجې په اړه باندې د افغانستان د امنیت شورا پر بنسټ باندې ځینې مسایل وړاندې کیږي، خو یوې ډلې هم ثبوتونه وړاندې نه کړل او نه یې رسنیس کړل. ولې دا ډول تورونه؟
شک نشته چې ځینې د ولسي جرګې غړي به د خپلو شخصي ګټو لپاره دغه کوشش کوي چې بودیجه ګراوګان ونیسي، او ځینې به بیا حکومت ته لکه څومره چې لازمه ده لاغې زیات ورخوږیږي او د هغوی سره به یو انډیوالي پالي. ولی اصلا خبره دا ده چې موږ چیرې راشو او باس په دې وکړو چې په دې تیرو اتلسو کالو کې د افغانستان هغه قشر ته چې یو مظلوم قشر دی او د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دی، د هغوی لپاره په بودیجه کې څه نیول شوي دي، څه شوي دي. نو حقیقت دا دی چې په بودیجه کې ستونزې شته دي او باید په دې باندې هیڅوک سترګې پټې نه کړی شي. او لکه څنګه مې چې مخکې ورته اشاره وکړه، نو د شخصي ګټو په بنا باندې به هم کوشش کیږي چې ګروګال ونیول شي بودیجه، ولې د پارلمان 95% 89% 90% وکیلان او د خصوصا د مالی بودیجې کمیسیون غړي کوشش کوي چې دغه بودیجه د ستونزو په نظر کې نیولو سره هغې ته د حل لارې پیدا کولو په برخه کې کوشش وکړي.
صاحب صاحب، د افغانستان د مالی وزارت او دننه په تالار کې ستاسې هم صنفیان یو شمېر موضوعات رابرسېره کوي. اول دا وایي چې دا ځل د بودیجې په درېیمه مسوده کې ځینې بدلونونه راغلي، هغه چې تاسې وړاندیز کړي. لومړی دا چې 390 پروژو ته پکې ځای ورکړل شوی چې دوی ورته د ولسي پروژو نوم ورکوي. دویم دا چې د ښوونکو او سرتیرو او ټیټ رتبه مامورینو د معاشاتو لپاره یو کوټ په نظر کې نیول شوی او هغې ته تقریبا 1.5 میلیون ډېرې افغانۍ هم ورغلي دي او نورې پیسې هم ور اضافه کیږي تر دې چې د این ټی ای د معاشاتو په اړه باندې وروستۍ پریکړه دا کوي. د عملیاتي چارو په برخه کې ستاسې د وړاندیز په اړه باندې دوی وایي چې په هغه کې هم یو څه کار شوی دی، ولې پیسې نه دي ورمحول شوي او پروژې هم پکې نه تطبیق کیږي. فکر کوي هغه څه چې تاسې وړاندیز کړي وو یو څه شوي؟
بالکل، زما نظر او وړاندیز دا دی چې لکه څرنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، په ډیرو برخو کې یو څه ناڅه تغییرات په بودیجه کې راغلي دي او دا تغییرات په دې معنا دي چې حکومت د ولسي جرګې هغه غوښتنې چې کمی حق غوښتنې او حقوق دي د ولسونو هغې ته یو قسم لبیک ویلی دی، هرکلی کړی دی. چې تاسو ورته اشاره وکړه د معاشاتو په برخه کې یو څه ناڅه تغییر راوستی دی، که څه هم دا بیخي په کم اندازه دی او باید چې په دې کال کې هیڅ امکان نه لري که په دغه شکل باندې موږ مختلاټ شو نو بیخي خلک به راپورې وخاندي، ولې چې دغه اراده موجوده شوه، دغه فکر موجود شو، دا پخپله د دې معنی دی که اوس نه وینو په وسط د کال د بودیجه کې به د معلمینو د اجیرانو او د مامورینو په معاشاتو کې لوړوالی راشي. همدارنګه د واحد عملیاتي په پروژو کې چې هغه بودیجوي واحد نه دی او قانوني د ولسي جرګې ته هیڅ کوم جوابدېه نه دی، نو په دغه اساس باندې هغوی پریکړه کړې ده چې د واحد عملیاتي د پروژې او قراردادونه په دغه کې به یو تغییر راځي. هغه تغییر دا دی چې یا به دوی یو مستقل واحد بودیجوي واحد کیږي او یا به بیخي له منځه ځي. نو دغه یو ښه خبر دی چې په دې ځل کې مطلب موږ سره منل شوي دي. همدارنګه د اصولنامې اجرایي بودیجه کې یو څه ناڅه تغییرات راغلي دي، دسترخوان ملي حذف شوی دی او هغه پروژې چې د وکیلانو لخوا وي دا د وکیلانو شخصي پروژې نه دي، دا وضاحت باید وکړل شي. دا د ولسونو هغه ضرورتونه دي چې پخپل د ولس استازي مستقیما د خپل ولسونو څخه اوري او هغه یو عشدي ضرورت دی. او هغه پروژې چې دا مې خبره ده 300 پروژې بیرته په نظر کې نیول شوي دي چې په تیر وخت کې په تیر ځل مسوده کې سند د بودیجې څخه ایستل شوی.
ځینې مسایل په تالار کې نور هم مطرح کیږي، د یو شمېر کوډونو په اړه باندې چې پیسې پکې زیاتې دي او د خلکو درد بخور نه دي، اما په درېیمه مسوده کې هم دا پیسې راکمې شوې نه دي، که راکمې شوې هم دي ډېرې زیاتې کمې. د 22 کوډ یادېږي، 91 کوډ یادېږي، 92 کوډ یادېږي. آیا په درېیمه مسوده کې د دې مسایلو په اړه بیا هم دننه په مالی چارو او بودیجې کمیسیون کې بحثونه شوي یا روان دي؟
او بالکل، د 22 کوډ په رابطه باندې چې هغه د معاشاتو کوډ دی، په دې کې تیر ځل دویمه مسوده کې چې راغلی و هغه د وکیلانو د مالی بودیجې کمیسیون په نظر باندې چې څه رقم لازم او هغسې تغییراتو کې نه و راغلي چې دوی یو مشکل دغه هم په نظر کې نیولی و. په دې ځل مسوده کې په دریم ځل کې 300 میلیونه 350 میلیونه افغانۍ له دغه کوټ څخه کمې شوي دي، ال دا چې 15,000 دغسې د دې په شاوخوا کې تشکیلات چې دی اضافه شوي دي، چې دا یو ښه خبر دی، دا پخپله یو تغییر دی. همدارنګه په 2 کوټ کې چې دغه د اجناسو خدماتو کوټ دی او د مصارفو کوټ دی چې زیات مصارف کېدی شي هغه څه رقم چې لازم دغسې مصرف نه شي او موږ تشویش درلوده، په هغې کې ډېر زیات تغییرات نه دي راغلي. باید چې په دغه کې تغییر راوړل شي که دا چې په دریم ځل باندې بودیجه بیا ولسي جرګې ته راغلی ده او که چیرې ډت شي نو دا پخپله په ډېرو انکشافي کارونو باندې بد اغېزه کوي.
صاحبای صاحب، د تالار دننه عملا ما وړاندې مې یادونه وکړه چې ساس همصنفیان دا ځل په دوو ډلو باندې ویشل شوي دي. وړاندې د بودیجې په رد کې اکثریت دا سره کارخونه پورته کړل چې رد، اما دا ځل عملا یو څه مقابل لوری مهم هغه چې د دې بودیجې په توافق کې ولاړ دی او څه شمېرې زیات بریښي. فکر کوي چې دا ځل به یو ځل بیا د بودیجې د تصویب یا هم رد په برخه کې یو غوڅې پرېکړې ته ورسېږي؟
اصلا خبره دا ده چې د تالار په دوه برخو ویشل دا په دې معنا ده چې ځینې وکیلان صاحبان چې هغوی د دغه تغییراتو او د حکومت لخوا په درېیمه مسوده کې د تغییر شاهدان دي یا هغوی ترې خبر دي، نو هغوی به طبعا دا پرېکړه کوي چې دا ځل بودیجه پاس شي. همدارنګه مشکلات به وي، ولې د ولس ستونزو په نظر کې نیولو سره هم باید چې پاس شي. هغه دویمه برخه د تالار چې دغه یا خو دا خبره ده چې یاوی له سرحد د بودیجې څخه نه دي خبر، د ولس د ستونزو څخه نه دي خبر، اصلا په بودیجه باندې نه پوهیږي، او یا هم د خپلو شخصي ګټو لپاره د بودیجې درد لپاره کوشش کوي او کمپاین کوي.
اما یو مسله د نن نشي په ولسی جرګې کې مطرح کیږي، د وکیلانو ترمنځ هغه د ادا او تورونو ده، د وکیلانو ترمنځ د تورونو الهام له کوم ځای اخیستل کیږي، او آیا تر یو ځایه حقیقت لري چې ځینې پر امنیت شورا پلوي تورنیږي، ځینې نور بیا د شخصي تمایلاتو او د قراردادونو په نو ورکړې مسایلو باندې؟
امتیاز اخلی یا دوی امنیت شورا ته ورزی معاملے دا کاملا غلط خبر ده، دا ماغه خبره ده چې د دشمنی غواړي ویږي او د خلکو په ذهن کې یو غلطه ذهن سازي وکړي. نو زما نظر دا دی چې ولسی جرګه باید د حکومت سره هر وخت ښې اړیکې ولري. دا هېڅکله په دې معنا نه ده چې ولسی جرګه به د امنیت شورا سره یا د حکومت سره د بجې پس باندې کومه داسې میله وکړي خدای نخواسته چې هغه به د ولس په تاوان وي. هغه چې د ولسی جرګې په غړو باندې تور لګوي، هغه پخپله یا له دې موضوع څخه خبر نه دي، یا پخپله شخصي معاملې لپاره د شخصي ګټو لپاره کوشش کوي وکیلان د ولسی جرګې سره په تقابل کې واقع کیږي، البته د حکومت سره.
د افغانستان د ولسی جرګې د مالي چارو او بودیجې کمیسیون مرستیال جاوید ساپای، لتا سي ډیره مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو لوی ستونزه ده، هم ده چې دوی ته په کم عمر کې کوژدې ودونه کیږي. ولی ځینې ځوانانو ته په کم عمر کې کوژده واده کیږي؟
د ورس مرواج په حساب چې د نجلۍ ساتنه مشکله ده، ورې کوله
په کم عمر کې واده کومې ستونزې جوړولی شي؟
هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي،
او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟
هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي.
په افغانستان کې اوس هم ډیر انجونې او هلکان چې قانوني سن ته رسیدلی نه وي، د دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې یو سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډیرو ازغو ډکولی شي. د کابل اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي، او د دوی په باور له دې غمه ځان خلاص کړي، خو دوی دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ کیږي.
یو خو مشکلات په کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي، او دونه پر تا باندې فشار راولي د خسرخیل فامیل چې یو نیوي مویي تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږې، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خوب کوچنیوالي کو دوام بل دی چې هغه وینو چې آماده ده دی ته نه ده، دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه، یعنی دا د ورس مرواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده، ورې کوله یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړو سدونکې نفیسه بیا وایي په کم عمر کې واده کوون کې د ګډ ژوند په اصول نه پوهیږي، په همدې خاطر له واده ورسته ژوند د زقوم په سیر تاریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد ته منځ کې وقفه راوړي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي، او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو زر باور کوي، هغه اولاد تحصیل ته نه وربرابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل ته ګوري، کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي د دې دا مصارف ډیریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست ولایت اوسیدونکو محمد معصوم وایي د دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کومه مر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی، او کورنۍ ته یې هم دا دلیل مخې ته ایښی چې ما ته مو په ماشومتوب کې واده کړی او هغه وخت زه د واده په مفهوم نه پوهېدم.
کله چې دا نور ځوانان ګوري که نه په هغه وخت کې چې دا هم زوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ما ته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د ده بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځوانۍ مچوار ډېره خرابه تیره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو ده سره بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډیر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډیریږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپل ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی.
مونږ ملګری وو دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسې کې عمومي اول نمره وو، ډېر تکړه وو، لایق وو، خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای د هغه عمر ته رسېدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو دی. نو دغه اړیکې بیا راپرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل، هملته بیا دوکان شروع کړو که نه. استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي، مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې هغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
په تاندې څانګې خپرونه کې د ځوانانو په ستونزو،
بېسوادي، د بیکاري، د
لاسته راوړنو،
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي،
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خپرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خپرونه کې خبريږي. د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ور پشا شوی وي چې دوی د وړلو توان نه لري.
که چیرې د انسان سن سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دا وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي، بالاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس ده چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي. نو په دا اساس کچیر هغه مسؤلیتونه په ځای کول نه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
بل کې د یو جماعت ملا امام قاری تورابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې عجله وشي، خو د دې تر څنګ دوی باید عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ کنه، یو نکاح دی د هغې له نگاه نه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځوانۍ ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، اغه عقل پوخ وی، اغه په خپل خپل باندې ولاړ وی، دی بل چا په وګو باندې آینده کې بار نوی. حضرت علی رضی الله عنه چا پختنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څلند مثال ته، اغه ورته وی لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر، و یا ول خسړی باندې دا مهر لازم کیږي چې دین بیا کم ور ولا کسان نشي وتله. او دویمه خبره دار چې اغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشاله دی پاره غموم الدهر د کالونو غم بیا شاته واچي. نو پغی کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
اروا په محمد بشیر بهرامی وای کوم رضوانان د جنسی رابطه پاړه سم په هواي نه لري او نه هم دوی ته تیار وي ځکه خودی ل رواني او جسمی پلاوه هم تاوان کوي
سن کچیری کم وسیگی انسان هم دی عقلی لحاظا و هم دی پیسلو هم دی روانی لحاظا هم دی جسمی لحاظا تکامل تا نی رسیدلی یعنی بعضی ضعفو سر مخامخ وسیگی آغا چون قوات قدرت تا نی رسیدلی لحر لحاظا نو دی جنسی اریکل پرابطا هم دار یا ضرورت دا چه مخ که مثلا کلا که کم سن سال وسیگی اصلا شاید ده موضوعاتون دی راگاهی اون لری او ده موضوعات بانی سعی پون وسیگی نو پدا اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر zarar رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه کم وي د تعقل مرحله ته نه وي رسیدلی ځکه خو ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې د دوی ګډ ژوند ته خینه وي
کچېره موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو دی هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفی وسیږي او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځواني کې دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساسات تی مرحله ده او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالب دي نظر دغه په عقل باندې نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلی نه وسیږي او احساساتي تصامیم وسیږي په آشکارا ډول موږ ویلای شو چې دغه عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفی وسیږي نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم وسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم وسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه کله یو غای سن نه سنجونی نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسی دا یو احساساتي تصمیم دا او ممکن دا پاینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي
قاری تورابی منګل وای ک چې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او ورسته د خوخه نه وي د کولای شي محاکمې ته لاړ شي او خپل نکاح لغوه کړي
دغه مور پلار دغه په غیاب کې دغه په نشتون کې په یعنی دغه غواک اختیار نه وي ور سره بل چاته ور کوي دا هم د اسلام له زړه ډیر سخت ظلم ده او جفا ده ځکه چې هغه غټ شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغه طبیعت مطابق هغه نه وي هغه کول شي چې دا نکاح لغوه کی او د هغه نکاح د مور پلار په خوخه باندې کیږي نه ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دي نو کله چې یو انجلې یو الک نه قبلوي یا د هغه د همسن نه وي یا د هغه عمر مطابق نه وي یا پس د کړو کې د هغه سره هم مزاج یا هم طبیعت نه وي نو دا په هغه باندې زیاته د هغه جلې کول شي چې اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع کی او خپل نکاح لغوه کی او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغه مطابق نکاح وکړي
درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پې ته رسیږي تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ
چه دهسم شور ما شوری ما شروسم چه دهسم شور ما شوری ما شروسم پکاز کته کردم اجمروسم پکاز کته کردم اجمروسم چه دهسم شور ما شوری ما شروسم دهسم شور ما شوری ما شروسم چه پز کریه خلوت بود کنا کیجی پسے کریے خلوت بت کدا کیجے تہا سنم پیات میں جگا روسوں تہا سنم پیات میں جگا روسوں چتا حسن شور ما شوری ما شروسوں چتا حسن شور ما شوری ما شروسوں پکا رکھتے کوردا مجما روسو چتا حسن شور ما شوریہ ما شروسو گل خوش پہ خال پغیس کے واخیس چت زل خوش پہ خال پغیس کے واخیس دفلاک پشبستان کے کمرو سن دفلاک پشبستان کے کمرو سن چد حسن شرما شوریہ ماشل حسن چد حسن شرما شوریہ ماشل حسن پکا دکھا تے کور دم اجمرو سو تبسمی د غټي او خلکړه پټا تبسمی د غټي او خلکړه پټا دس کلا هو چمی کور د آزر وسو دس کلا هو چمی کور د آزر وسو چتا حسن شرما شوریہ ماشل حسن پکا دکھا تے کھوردہ مجمروں سو چتا حسن شرما شوریہ ماشل حسن